من برنج بابا بسیار میدانم که خوب پخته کنم.
خوش باشین، آرام باشین. تشکر از اینکه
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته قدر من اوریدونکو زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. یو ځل بیا دواړه د اختر مبارکي تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو او هیله لرو چې پاتې اختر په خوشحالۍ تیر کړئ. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څیړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د اختر په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. یو ځل بیا زما نوریاس نوري د اختر په مناسبت نیکې هیلې ومنئ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز هیدیانه که امروز روز
لنی که مرغه دی اختر پدی ورزو که چنین دو همه دا موگ دی دخمند دیرو فعالیتونو مخنی ولی او حتی که وچی دی اختر تر پای ترسی دو پوری دی دخمند هر دول تحرکاتو مخونی سو خغلی رادمنش په میدان وردهو کې پلمونځ کوونکو د یوې پلان شوې موټر بم چاودنې او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې مخنیوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د پلان شوو حملو د مخنیوي بیلګې وبللې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 20 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره هغه ولایتونه چې دغه عملیات پکې ترسره شوي د هلمند، اروزګان او کندهار په ګډون 12 ولایت تونه خود لیدی. د یو بل خبر لمخې د اروزګان ولایت امنی قومندانې چارواکي وایي چې تیر شپه په دې ولایت کې یو پولیس د خپلې پوستې قومندان وژلی او تښتېدلی دی. د اروزګان ولایت د امنیت عامر سمونوال عبدالقوي عمري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د دې ولایت د ګاوګرک سیمې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. هغه پولیس چې خپل قومندانې په ډزو وژلی وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه وسلوال طالبانو ته تښتېدلی او که کوم بل ځای، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیه قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله دا هم ویل شوی چې هغه د هیواد له قاضیانو او څارنوالانو څخه د قانون د تطبیق په خاطر مننه وکړه او زیاته کړه چې د قانون د حاکمیت عالی شورا یوه طرحه جوړه کړې چې د امنیتي پلان په څیر به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د یورو آسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو ولدین سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له روانې مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیمي د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړي لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. ټاکل شوې چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سه شنبې په ورځ جوړه شي. د هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه سپینې مڼې هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت ترتیبوله. دا په نږدې شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼې دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د دې پر ځای ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ مېرمنې میلانیا د شنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي ویلې. دواړو په بیان کې ویلي چې د دغه اختر شپې ورځې موږ ته یو ځل بیا د رحم، شفقت او ښه نیت اهمیت په یاد راوړي او زیاتوي چې د دغو ارزښتونو د درناوي لپاره د نړۍ له مسلمانانو سره متحدي ایالات یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کوي. د ماښامنۍ په نه ترتیبولو سره ټرمپ چې پخوا د مسلمانانو ضد څرګندونو په خاطر پرې انتقادونه شوي، هغه کلني دو ته د پای ټکی ږدي چې مخکینیو دریو ادارو پر ځای کاوه. په سپینه ماڼۍ کې د اختر په مناسبت ماښامنیو کې به د امریکا د مسلمانانو مشرانو، د کانګرس غړو او د اسلامي هیوادونو ډیپلوماتانو ګډون کاوه. بریتانوي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د هغو لوړ ودانیو شمیر چې له اوره مسونې نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤونو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. یوه ورځ مخکې حکومت دغو ودانیو شمیر 4 ښودلی و. په بریتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤونیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په ګرینفیل برج کې د اور د لګېدو په پیښ کې لږ تر لږه 9 مړه شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شیابو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تېره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او 2 وروسته د روغتیايي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 16 لیو چې د 12 بند 3 پاتې و په شمال ختیځ ښار شینیان کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي په 2009 کال د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین د حکومت غوسه راوپاروله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. خو آیا امریکا د افغان حکومت پر ضد د اعتراضونو دایره په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتنې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
افغان حکومت وایي غواړي چې چین د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څار وکړي. د اختر په مناسبت ځانګړي راپورونه هم لرو. د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي چې سګنای اختر د نامنیو له کبله ډېر بې خونده دی.
نادر وازستان غیر وازستان نو خوده ده کمربندونه چې یوې خواته کچ ما در درود شواسم کمربندې شخو د چیرسم کمربندې یوې خواته سړې نسکلې.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه خبرو. د دې او نور راپورونو د اوریدو لپاره د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زموږ غاکله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څېړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څېړنې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت په وروستیو مظاهرو کې د شوي تشدد د څېړنو په اړه لوی څارنوالۍ ته د تخنیکي مرستې وړاندیز کړی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څېړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم لوی څارنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواکه ده، خو حقیقت ته د رسېدو لپاره به د ټولو له تجربو ګټه واخلي.
هر نوع همکاریایی که کسایی که با ما
دی وی کزمونږ په چارو کې هر ډول ملي او نړیوال بنسټونه همکاري کوي، مونږ هر کلی کوو، مونږ به عدالت او حقیقت ته د رسیدو لپاره د دوی له تجربو او نظریاتو استفاده وکړو. ښاغلی رسولی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په کابل کې د امریکا سفارت له لورې د اختر په مناسبت په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په څېړلو کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره تخنیکي مرسته وکړي. په اعلامیه کې همداراز په کابل کې د امریکا د ځانګړي شارژ دفیر هوګو لارنس له قوله ویل شوي چې امریکا د مې د میاشتې د 1 او د جون د میاشتې د 3 نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د مې د میاشتې په 1 نیټه له دې کابله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روانې میلادي میاشتې په 3 نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه، اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې 2 ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسؤلیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط او فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسؤلیت لمخې د افغان حکومت سره یو مرسته کوي او د ملي حقوقو یا نړیوالو حقوقي کم مسؤلیت نه راځي کې امریکا سفارت لپاره.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم په اړه په خپلواک توګه پریکړه وکړي، خو دا چې د کابل په وروستیو مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی نو د امریکا تخنیکي مرسته کولی شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارژ دفیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د شخړو او مطالعاتو او د جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مسؤول حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړې دي دا په دې معنا چې د افغانستان د دولت په تخلف کې دا کوم اظهارات شوي دي، د دې یا سیاسي اختلاف چې دی مخالفتونه چې دي دې په رسمیت پیژندلې. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري، دوی فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ د یو تحقیقاتو او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوو چې موږ حکومت خپل کړو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا غوښتل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شوې وه چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله او توقع بیا دی هغه د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. چې کله امریکا دا فشار راونه وسو نو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې د دغو سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته ده، هغه طرف هم دا ده چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي.
مګر کوثری صاحب
هم کې دی شي
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکي چې په کابل کې دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب ناراغونسي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشهارات کړي، شاید په اوله کې دا خبره وه، خو دا اعتراض مکمل د دولت په خلاف شو، هغه کړي چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی ناراضي او د دغو اظهاراتونه سو استفاده وکړل، خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف سرګند کړل او دا غوښتنې وکړلې. که موږ د پدران فعالیت ته وګورو، مثلا د ښاغلي ضیا فعالیت ته وګورو،
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسیې اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه څرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده، همدا غواړی ووایي؟
البته دا مثلا هغه کړل چې دولت کې مثلا او بل بالخصوص مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کمګورو تر ډېره حده پورې دې باره کې دا انګېرنه کېږي چې دا د دولت نه وتې ده، یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې ده، د رئیس جمهور په لاس کې ده، او هغه چې څه غواړي هغه وکړي. زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتنې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې ده د هغې په خلاف آواز څرګند کړي.
د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي هله سرګندوي چې د چین حکومت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر بحران د دریمګړي په توګه څارنه وکړي. افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي، او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیر دي. چین مخکې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ملالی بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان غواړي د توریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د دریمګړي په توګه برخه واخلي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. شاغلی مینپال ویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پر دې بحث سوی دی چې یو نوی فصل رامنځته شي.
موږ تمه لرو چې یو سالس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي. نو هدف هم دا دی چې موږ د دغو درخوځو ناستو لدارې غواړو شي هغه څه چې موږ د پاکستان په اړه باندې لرو، چې هغه هلته حمایت له تروریزم او د تروریزم پټنځایونه او پناهګاوي دي. د دغو اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالس په توګه باندې نظارت و.
دا وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان، پاکستان او چین کولای سي مذاکرات او همکاري ته وده ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې چین په بشپړه خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې ښې کړي، پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همداراز پاکستان ته هم سفر کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د می میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمیر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنډ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل شوه. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سخت دریځو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سخت دریځي ته هڅول کیږي. د چین سنهوا خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبه په ورځ وانګ وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالرو د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یوه دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډیدلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د اختر دوهمه ورځ ده. افغانان خپلې ملي او دودیزې ورځې د غم او خوښیو شیبې د یو واحد احساس په چاپېریال کې نمانځي. په دې کې دوه اخترونه د مذهبي جشن په توګه هم نمانځل کېږي. اوس چې په افغانستان کې د کمکي اختر شپې ورځې دي، خلکو پوره تیاریانې ورته نیولې دي. د دې چمتووالي په اړه خان محمد سیند دا راپور برابر کړی.
افغانان اخترونه د مذهبي جشنونو په توګه د هیواد په خارونو، ولسوالیو او کلیو باندو کې په ځانګړو مراسمو نمانځي. اوس چې په دې هیواد کې د کمکي اختر شپې ورځې دي، ټولو افغانانو ورته د دوی لوسې سره سمې تیاریانې کړې دي. دوی د اختر په شپو ورځو کې د کور د ورځني خوراک څخاک تر څنګ وچې او لمدې میوې، شربتونه، کیک او کلچې او داسې نور توکي له پخوا څخه اخیستي او خوښیږي چې خپل خپلوان، یاران او دوستان کور ته ورشي او په خلاصه ټنډه یې ورپېرزو کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی جیلانی زرملوال وایي
خپلو خپلوانو کره ځي، مرګرو کره ځي، نوې جامې کوي، نو هر سړي دا د ټول کال کار کوي. دا د خپل اختر دپاره ځان ته یو پانګه بیلی مېلمنو د کوټې سترخان ده چې وسې بازار یې ګرم کړی، د هر شی ښه ډېر پریمانه.
د افغانانو د معلوماتو له مخې په دې ورځو کې حتی د اختر د درې ورځو لوښي او درستخانونه هم پخواني نه، بلکې هره کورنۍ هڅه کوي چې دا سیزونه هم نوي کړي. سره له دې چې افغانان د اختر په شپو ورځو کې د خوښیو ګډ احساسات لري، خو د دغه ورځو په نمانځلو کې د کورنیو مالي امکانات هم بې اغېزې نه وي. رحمدین حاجی آغا چې یو پانګوال دی، وایي د اختر د ورځو د نمانځلو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی دی.
ترکیز مول ملی حنانات ته چې یو د بل کورو ته ځو، پستان راځي، موږ هغه ته مکمله آمادګي لرو. البته دسترخوان هوار دی، دوستان ځو راځي، چای او میوه هم تیار دی، موږ هم ورته آمادګي لرو هر کله دې راشي.
حاجی آغا دا هم وایي چې د چم گاونډ بیوزلی هم نه دی هیر کړی او د خپلې وسې سره سم یې ورسره مرستې کړي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې ژوند یې له مالي پلوه په منځنۍ کچه کې دی، وایي د اختر د ورځو لپاره د خپل مالي توان سره سم تیاری نیولی دی. د فضل رحمان نومیږي او وایي
بهتره دا ده چې انسانیت ته خدمت وشي، او بهتره دا ده خو نه په خندا ولیدل دونه لږ نه ور اوړو چې مېلمانه خفه نه شي، او داسې زیات تیاری نه نیسي لکه خلک چې په کوم کچه باندې نیسي. نو که مېلمه راشي دونه یو څه کوو چې مېلمه ونه وازو، خو د مېلمه د اکرام دپاره یو څه کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې دېرش ورځې روژه نیولې، خواري مزدوري کړې، د اختر ورځې پیژني، ورته خوښیږي، خو لمانځل یې له وسې پوره نه وي. په دې اړه مو د کابل ښار یو بېوزلی وپوښت، وی ویل
کاکا دې اختر لدی کالی جوړ کړي جوړ مې نه دی کړی، نه
ولې
پیسې نه وم ضرورت هم نه و، ټوله کالی په خونه کالی درلوده.
زړه دې چې دا اختر په زړو جامو کې تیر کړي
سودی ستونزه مې درلوده. و اختر کې هر څه وای غولي چې کالی جوړ کړي، څوک چې نه جوړ وي د اقتصادي کې ستونزه لري.
دینی عالمان د خوښیو په دغه شان شپو ورځو کې له اړتیا پرته د ډیرو لګښتونو په کمولو ټینګار کوي. دوی غوره ګڼي چې د زیاتو لګښتونو پر ځای په کار ده چې د خپل چم گاونډ له بېوزلو سره مرسته وشي. دینی عالم او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي فضل رحیم محمودی آزادی راډیو ته وویل
د اسلام په مقدس دین کې افراط او تفریط مطلقا پرېد چې کوم روانه ده، په مصارفو کې، په خوراک څښاک کې، په لباس کې، په هیڅ کوم افراط روانه ده. په افغانستان کې چې اوس خلک ډېر غریبان دي، او په اختر کې یو څه کسان دومره مصرف کوي که چېرې هغه نیم مصرف یې چې اضافي ده هغه د فقراو بېچارهګانو سره کومک وکوي د روتلو به رفع شي.
ځینې خلک بیا وایي جنګونو او ناامنیو د دوی د ډېرو مذهبي او ملي جشنونو نمانځل پیکه کړي دي. دوی تر هر څه څخه زیات په هیواد کې د سراسري سولې او ثبات غوښتونکي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورځګان یو شمیر خلک وایي چې سګنای کال اختر د نورو کلونو په پرتله ډیر بې خونده دی. د دې ولایت یو شمیر خلکو یا هم د کوچني اختر د لومړی په ورځ د لومړی ورځې د منځنۍ پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې سکال اختری زمېلې د پخوا په څیر نه دی. دوی وایي سکال په میلو کې د خلکو شمیر کم دی او میلو ته خلک زړه نه کوي چې راسي، ځکه چې جګړو ځپلې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د ترنکوټ شار په څنډو کې روانه جګړه او په دغه ولایت کې اخترزی میلی. که څه هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې اخترزی میلی تر سره کیږي، خو د اورزګان هغه له هغه سره توپیر لري. توپیر دا دی چې د نورو ولایتونو خلک له شار وځي کلی او بانډو ته ځي، هلته میلی کوي، خو د دغه ولایت خلک له کلی او بانډو څخه راځي شار ته، ځکه په دغه ولایت کې د اخترزو میلو او یا هم دې ته ورته نورو میلو لپاره کوم ځانګړی پارک شتون نه لري. د دغه ولایت د خلکو هم دغه شار پارک دی، خو سږ کال دغلته په شار کې د خلکو شمیر د نورو کلونو په پرتله کم دی. دا چې دوی څه ډول میلې کوي او کم دودونه دي او د نورو کلونو په پرتله یې توپیر څه دی، زه هم راغلی یم د ترنکوټ شار ته او دلته مې له څو کسانو سره خبرې کړې.
بازار ته راغلی یم د میلو لپاره، د اختر میلې دي، خلک یا بندرو تور ځي یا پر مناره ګرځي، هګۍ جنګي نور یا ایشی نسته، اوس خو جنګونه دي چندانې خلک نه راځي، پخوا ډېری و اوس بازار کې بځای نه.
اوس د پخوا پره کم میلې نه کېږي، نه دروازي ستا نه غېژبازي ستا نه یو بله لار ستا، نو خو دلته دا کمربندونه دي چې یوې خواته که چې ما در درودو شواسیم کمربندې چا خواته تېر سیم کمربند یوې خواته سړی نسي کلی.
دلته هټیوال او یا هم دکاندار سږ کال لاستر ځینې ناست دي. دوی وایي خواري یې د نورو کلونو په پرتله کمه ده.
کاروبار کوم چې دغه وریجې خرڅوم، کاروبار مو ډېر کمزوری دی، تقریباً د ښار باندې خرید فروش نشته، کار خراب دی.
دا چې د ترنکوټ ښار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ټک پر ماشه ناستي، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې میلیانو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترنکوټ ښار.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، نسب الله خدمتي نه پاتم کنه ته خان د ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله مند یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم، خبرې کوم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. افغانستان
افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی، هغه ته کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره وبر افغانان چې په روزي میاشت کې ومو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ وشتل شوي دي او پیښه کې وژل شوي دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د اختر په مناسبت د خلکو خبرې مو اورېدې. اوس هم یو په زړه پورې موضوع، ساینس پوهانو فضایی سفینه تا ورته یو ماشین جوړ کړی چې د افریقا بیوزلو خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې کار ترې اخیستل کیږي. اسمت څاروان چې د ټکنالوژۍ د پرمختیا په اړه د راپورونو لړۍ جوړوي، په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ایټالیایی او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د ټراکو به برابروي او هر داسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې اړه د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نمازیګر څلور بجې او 1.5 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه نوریاس نوري تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د وزارت د غراز دی وی جلا خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 40 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیي قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د غراز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري ترڅو سمدستي اقدام وشي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د یورو ایسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر سره په کتنه کې وکړې. سپین مانی هغه ماخامنی لغوه کړی چې د روژې د میاشتې د پای ته رسیدو په مناسبت ترتیبه ول. دا په نږدې 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې سپین مانی دغه سی یو ماخامنی لغوه کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د حکومت په تیر بیا په اوهایو ایالت کې ډیر ویب سایټونه له حکیدو وروسته چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ پیغامونه ایښودل شوي وو غیر فعال شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اور مسؤونې نه دي پیژندل شوي 20 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي، یو شمیر څارونکي وایي د افغانستان جګړه او ضایعات یې هغه درسونه دي چې باید پاملرنه ورته وشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د افغان پوځیانو د یونیفورم په اړه د امریکا د بیا رغونې د چارو د څار د ادارې یا سیګار وروستیو انتقادونو ته په پام سره په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي او لیکي چې امریکا باید له دې مثالونو د عبرت درس واخلي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې یو کمیس او یو پتلون د یو افغان سرتیری اساسي پوشش دی، خو په دې ساده یونیفورم کې د دوو جنجالي موضوعاتو غوښنه نسته. یو د امریکا د مالیه ورکونکو د میلیونونو ډالرو ځای کېدل او بل په یو ظاهر نه ختمیدونکي جګړه کې د پوځي متحد پتوګه د پاتې کېدو خطر دی. اسوسییټډ پریس لیکي د داستانونو مرسته کوي چې ولې د کانګرس ځینې غړي په افغانستان کې د نوري پنګونې په اړه د وضاحت پوښتنه کوي. په هغه جګړه کې چې له نږدې 14 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قماندان دا جګړه په ټاپه ولاړه بولي او د غرض د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا جګړه د ګټلو په حال کې نه ده او ژمنه کړې چې دا موضوع به ژر تر ژره هوار کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د هغه هدف څخه د ډیر څه ترلاسه کولو هڅه کوي چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما څخه په میراث ورپاته دی. هغه هدف دا دی چې افغان حکومت هغه حد ته ورسیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي او پرې نږدې خاوره یې د تروریستانو په ځاله بدله سي. د امریکا دفاع وزیر ویلي تر راتلونکي میاشت پورې به کانګرس ته د غور کولو لپاره خپله تګلاره چمتو کړي. د بروانه اونۍ په بروکسل کې له خپلو ناټو متحدینو سره په افغانستان کې د پوځیانو د ډیرېدو او نور مسایلو په اړه سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د جګړې دوام د اسوسییټډ پریس په خبره د لګښتونو د ضایع کېدو مثالونه تکرار کړي دي. پینتاګون په تیرو 3 کلونو کې د افغان سرتیرو په استخدام او خوندیتوب 1 میلیارد ډالر لګولی دی. راپور زیاتوي د افغان پوځیانو د یونیفورم په برخه کې د پیسو ضایع کېدل په افغانستان کې د امریکا د نورو تیروتنو پرتله ډیر کوچنی مثال دی، خو د یو لوی ستونزې څرګندوی کوي. پا په افغانستان کې د امریکا د بیرغونی چارو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوټیر ونی ویل و چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغان سرتیرو لپاره پر یونیفورم شاوخوا 28 میلیونه ډالر په هغه ډول لګولي چې اړتیا یې نه وه. سوب کوویلې دا ښیي چې امریکا ډېرې پیسې ډېرې ژر په ډېر کم غور او ډېر لږ حساب ورکولو سره لګولې دي. د جان سوب کو اداره لا هم د افغان پوځیانو د یونیفورم د قرارداد په اړه پلټنې کوي. دی وایي دې کار د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر بې ځایه کړی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه چاپ شول چې ورورې وایي د هغه د مرګ باعث شول.
د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رتی دی.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور اخیستو د پیښو د مړو شمیره 150 کسانو ته رسیدلې او ویل کېږي چې له 80 زیات کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي چې د یو شمیر د ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه پرون سهار وشوه. له بلې خوا د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا پیښه د خپل هیواد یوه بې ساري او افسوسناکه پیښه بللې او په بیړني ډول یې لندن ته خپل سفر په نیمایي کې پریښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې تیلو په ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 150 ته پورته شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پېښه د یکشمې په ورځ د پنجاب صوبې د بهاولپور په احمدپور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ټولو یو ډک ټانکر واوخت او لږه شېبه کې اور واخیست. د چارواکو په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شته. په خبره چې دا مهال کابو اتیا ټپیان د بهاولپور او پنجاب صوبې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بولي او داسې ویره شته چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم زیات شي. د پاکستان د لویو لارو او موټروي پولیسو ویاند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې د ټانکر د اوښتو له امله تیزوالی اوباله او زیاته کړه چې د اور لمبو لسګونه موټرې او موټرسایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همدا شان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي. خو په خبره چې خلکو دې خبرداری په پام کې ونیو، پولیسو پر لویو لارو موټرې، بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه کابو 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتی دی، تاسو مه ورځئ. خو پر بیا به منع کولو سربېره د شاوخوا سیمو اوسېدونکو د تیلو وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پیښې پر مهال په لندن کې و، دا پیښه د خپل هیواد په تاریخ کې کم ساري او غمجنه پیښه بللې او په بیړنۍ توګه هیواد ته راستون شوی. ښاغلی شریف هیواد ته د راستنېدو پر مهال په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، دا ډېره غمجنه او افسوسناکه پیښه ده او زه پرې ډېر دردېدلی یم. که څه هم دا ډول پیښې په نورو هیوادونو کې هم شوي چې ګڼ شمېر خلک یې وژلي، خو په پاکستان کې دا لومړۍ پیښه ده چې دومره ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هیلیکوپټرې هم ورلېږلې وې. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او نورو اړوندو چارواکو په ټانکر کې د اور لګیدنې د نوټس اخیستو تر څنګ د دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دی اونۍ خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راووتل چې ورورې وای د نوموړي د مرګ باعث شول. دا کتابونه د دینی لارښوونو په اړه معلوماتي کتابونه دي چې د دورور وسیل پیروز وای لکه بلای طالبانو عبدالغفور پیروز وواجه ځکه د خپل علم او لیکنو له لارې نړۍ ته افراطیت پر ضد درس ورکاو. له وسیل پیروز سره ملالی بشیر مرکه کړي او په سر کې د دې کتابونو د مضمون په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډیر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو ویل کناډا او د نین نور باندې دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړ یادولې سو هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نین نور لیکلی د برهان او اسلام په نوم باندې. دغه پر دینی موضوعات خې دي او تر ډیره حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات تلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دا هو هغه صحیح مفهوم او ده کې د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب سی وایي دی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه سړي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم مستند دي په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځکه مثلا موږ لدی څخه کړی تر چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړه ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ځکه چې دا کسان کوم د استدلال کوي ولی دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دا کتابونه سړي ته رجمور لژوند د زموږ لوزنوي چارو او لکم اوسنۍ ستونزې څخه موږ کړی پرې اړه باندې ځګیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي اړتیا باید وپوهیږي ځکه چې څونه دینی مشروعیت لري. نو دا د دې کتابونو هغه مهم څه دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړې و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمل سوی و چې د ژوندۍ وو او د غوښتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړي که پاته و ځینې بیا وروسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه دا ټول کتابونه د خپل بشپړ کړی وو او خپل د غامدی ادارې المورد اسلام آباد ته غوښتي وو. خپل نو دا ژباړې ته خپل ژوند کومل کړي به او دې ته انتظار چاپې بڼه تر لاسه کړي او متاسف نه په چاپې بڼه ونه لیدل.
پیروز صاحب آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځي پر ضد باندې د قران د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي. نو آیا دا ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل مهم او عمده لامل همدغه و بلکې یعنی دا د وژلو او د شهادت لامل همدا و چې د افراط او سفر زی په وړاندې خبرې کولې په دې اړه کتابونه لیکل په دې اړه ویناوي کولې. نو همدغه هم دلان د شهادت
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ورور وسیل پیروز و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کتابونو په اړه بحث کول چې د پوینا د ورور عبدالغفور پیروز د وژنې باعث شول.
پر ټولنیزو رسنیو رادیوګانو او چاپی رسنیو د سخت دریځو تبلیغات
دولت اسلامي قرار ځای راست
من کوټه کې پراتو جهاد د بدګوالو
د سخت دریځو د تبلیغاتو تاکتیکونه
کومران پاشاو
تاسو د دې تبلیغات کوله چې امریکایان دلته د شول سره جنسي تجاوز پر کړی.
افغان دولت په دې اړه څه کوي؟
ټول هغه هیڅونه
د افغانستان کې ټول بند د سخت دریځو د تبلیغاتو او تهدیدونو په اړه تحقیقاتي راپور له ازادي رادیو اوریدل مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو شی به ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور چې بیا هم د اختر په اړه دی. ماشومان د اختر په ورځو کې ځنګړای خوان داخلي او ورځې مخکې شیبه ورته شمري. خو افغان ماشومان اوس تر ډیره د پلرونو او نیکونو له پخوانیو لوبو سره چې د اختر پر مهال به یې کولې ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په یو شمیر پارکونو کې له ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
د اختر راتلو ته تر ټولو ډیره تلوسه د ماشومانو وي، او چې کله هم د اختر لمونځ ادا شي نو د ماشومانو شور ماشور بیا تر ټولو ډیر اوریدل کیږي. اختر یوه پلمه شي چې دوی لوبو، خوراکونو، مستوی او خوشحالیو ته سره یوځای کړي. د افغانستان تقریبا هر ولایت په خپله کچه د ساتیرۍ لپاره بیلې سیالۍ او لوبې لري، خو د هګۍ جنګول، د پتنګونو الوزول، تیږې اچول، غیږه نیونه، توپ ډنډه، خوسۍ، پټپټونی، شیتي کوڼي، تشلی ګټل او ځینې نور هغه لوبې دي چې ماشومان او تنکي ځوانان ورته شیبې شمیري. دا او ځینې نورې هغه لوبې دي چې له ډیرو پخوا وختونو راهیسې افغانان کوي، تر دې چې مشران یې اوس هم په ورزش او هم لوبو یادوي. موږ د ماشومانو د کتلو لپاره په څو ځایونو وګرځېدو. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې څو هلکان مو په تشلو او چهارمغزو ګټلو ولیدل. له دوی مو پوښتل چې په اخترونو کې څه لوبې کوي.
من نام محمد علی. اختر کې هر لوبې کو، کرکټ هم کو، فوټبال هم کو، چکر هم ځو، تپې ته یو ځای ته بل ځای ته، کور کې بس توپک سره ته مستی لګو.
زما نوم عثمان دی. اختر کې مونږ چکر وهو، گیم کو، گیم جنگی کو. یو لس پنځلس نفر یو کوټه کې کینو.
خو پخوانۍ لوبې اوس بیا د ډیرو ماشومانو ترمنځ جالبې نه دي. د علم او ټیکنالوژۍ سره د دوی ژوند او د لوبو انداز هم بدل شوی. اوس ډیر ماشومان د دې پر ځای چې په خاورو کې ځان خړ پړ کړي، د کمپیوټر ګیمونو ته لومړیتوب ورکوي او هلته سیالۍ کوي. د خلاصو میدانونو تر څنګ د کابل په تیمنی سیمه کې مو یو کور ته سر ورښکاره کړ چې د ماشومانو نظر یې واخلو. دغه کور ته په نوتو ګورو چې فضا یې ډیر آرامه ده. خو له یوې کوټې نه دا غږونه چې نوبت زما ده او ریموټ ما ته راکړه غږ راځي. له یوه مې وپوښتل چې څنګه لوبې کوي.
زمانم سلیمان د کنه هغه هغه اختر بر کوم یم هغه کمپیوټر کې کوم کنه هغه ساتنه کمپیوټر سر کوم لگا دا ته پنچي هغه کوم لوبي کوم ورته ټول اور زما ساتي خلاص کی.
مشران وایي چې اوسنۍ لوبو هم لکه د نورو حالاتو په څیر له پخوا ډیر توپیر کړی دی. د احسان په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل د سنتي پخوانیو لوبو ځای اوس کمپیوټري ګیمونو او موبایل نیولی دی.
مخکې فرض مثال توپ ډنډه و، اوس پارکونه دي. اکثرت ماشومان گیم کوي، گیمو ته ننوځي، بلیارډ د بلیارډو کوي. مخکې دا بلیارډ نه و، دا گیمونه ټوکنه کې گیمونه نه و. اوس چې پلار نه پیسې واخلي ځي ټوکن ته، ډیر زیات بدلون راغلی. یعنی سابقه اوس یعنی ازمکو او اسمان فرق کوي.
خو له پخوانیو یې د هګیو ګټلو او کاغذ باد جګولو مینوال لا زیات شوي دي. له دې سره یو شمېر کورنۍ که د ټکنالوژۍ څخه په استفادې لوبې تر یوې اندازې ښې ګڼي، خو ټینګار کوي چې له حده ډیر په برقي وسایلو کې وخت تېرول د ماشومانو په تربیې او پالنې بد اغیز لري.
زما نوم زیدالله ناصری ده. د مکرانو اوسیدونکی یم. هغه لوبه چې پخوا ماشومانو کولې هغه نن ورځ نه دي پاتې. یعنې ځای په دې خاطر چې وضع ښه نه ده، امنیت ښه نه ده. هغه مثلا لرې ځای ته بتلی او پارکو ته بتلی هغه ځایونه اوس نشته. مثلا توپ ډنډه به یې کړی یا به یې خپل منځ کې هګۍ جنګولی هغه ځایونه اوس هغه د هغو ځای اوس ګیم نیولی ده چې د موبایل له طریقه یا د نورو ویډیوګانو تلویزیون له لارې یا د ویډیوګانو له لارې ګوري. نه هغه بازیان نسبت اوس هغه ښې ویلې ته چې هغه هم ورزش ورته توپ ډنډه به ورزش ورته یا به غرسۍ به ورزش ورته اوس ګیم ځای په ځای ناست هغه نو فرق لري.
د دوی په وینا کمپیوټري لوبې ښې دي، خو اقتصاد او کله روغتیا ته زیان رسوي. او تر څنګ یې د ځینو فلمونو کتل ماشومان د ګمراهۍ په لور یې هڅوي. له دې سره ماشومان، تنکي ځوانان او کورنۍ پر امنیت ټینګار کوي. وایي چې که امنیت ښه وي په خپلو رواجونو او دودونو د اختر لمانځنو ته به لیوالتیا ډیره، مینه، تګ راتګ، مجلسونه او ورورولي به لا زیاته شي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ وه. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانہ څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
اورا کې کا خایوما هغه ورځ می تیبه د سخت غوسه راغله.
ولی زوره وره هغه ستاسو امر خونه د چي یا ماستر نګر زولای وی او یا غیر حاضر کړای وی
دومره واس د خدای نه ورکوي. هسه هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغله وو
زورته په غوسه شوم، بیا تیبه لزان مور جوړ کړه، ورته ویل چې کاکا ته مخه پکېګه، زه در سره مرسته کوم.
دا خو نو ښه مات کړی، خو خیر دی اوس یې پته لګیږي. کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهیږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامیږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وښیم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لیږلم، خو طیبې پکې ور ودانګل، ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته، باید چې دوی هم ولیږلی شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهیږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غوسه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غوسه دی نو داسې وبوله چې تیاره شړلې ده.
او نو ته صبر، چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوړم. سلام علیکم فاروق، زه یم همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم، څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه، زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهیږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه صبر. نه رښتیا وایه، کسې ټوکې کوې؟ بله ښه، ځه ځه اوس د غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه اوس و خدایه، دوی په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې ورخطا کېږه مه، د کور ټول لوښې کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړی دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کوم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
وا دې نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي او دوی کور ګوري. نن چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
او رښتیا دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږي ترورې، زه یم پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وای جار دې له غږه شم، شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو. راځه راځه.
پولیس خورې همداسې مخامخ راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ډېره ستړې مې شې لورې.
ژوندې اوسې ترورې.
وایم لورې زموږ غم وخوره، له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده.
ترورې زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکم، چې خلک مې په آرامه ژوند وکړي، او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي. او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي.
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی. خواخه مې د ښځو د شورا مشره ده، د خلکو خدمت کوي، خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ.
که اجازه راکړئ خورې، زه به ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا تېرې شوې ده، او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شان وړي دي.
سمه ده لورې، زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده. دا دی زه اونګور مې هم در سره یو، د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره.
مهرباني وکړئ
ترور بې بي مخه وایي، کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو، ته به یې لیکې.
مننه خورې، عزتمنه اوسې. ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي؟ ترور بی بی دې ځواب راکړي.
وی لورې، د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې، هغه ټولې وړې دي، د پولی ټاک ته یې کېنولی یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
ښه خورې، نورې څه وړې دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. د غلو نسونه دې له خاورو ډک شي، مربا، اچار او ترشی بوتلونه ایم وڑی دی.
خخا پوشم، انشالله دیدی طول پلتن باو کو. چهار چنگه کیگی دا ظالمان با پیدا کو، تاسو اندیخ نما کوی.
بلقیس لوری، ادی خوادم رازا، همال تکینا، لنانزه که سر دلو بکوا.
خیر ده، رادشی. ستا تر څنګه بدلته فوڅکی کینی
مامور صاحب حلیم لکه چې بلقیس تاته نه ده معلومه دلته چې راشي شوخی کوي لکاره مې باسي زموږ دفتر خدا مهرباني نه کوي چې دلته یو کودکستان جوړ کی
لیلا ته خوای که دلته کودکستان وای نورو مېرمنو به هم خپل ماشومان ورسره راوړی او دلته به بېغامه په کودکستان کې مشغول و
مامور صاحب حلیم چې خبره مې بده در ونه لګي په دې وطن کې د ښځو په کیسه کې څوک دومره نه دي ته دا زموږ دفتر وګوره نه د ښځو د ډوډۍ خوړلو مناسب ځای شته او نه هم د لمانځه ځای کودکستان خو لا لرې خبره ده
همداسې ده زما یوه لور د مکتب معلمه ده د هغوی مکتب هم کودکستان نه لري هغه معلمانې چې ماشومان لري ډېرې په عذاب دي خوارې
ته پوهیږي چې زه مې خپله لور لکه د پیشو بچی در په در ګرځوم کله یې د خور کره وړم کله د کاکا د میرمنې کره کله یې د ګاونډۍ کره او کله یې بیا دلته دفتر ته راوړم
لیلا ته نو په رښتیا لالهان دی خدای دې زموږ د دفتر مشرانو ته انصاف ورکړي چې د میرمنو حقونو ته پام وکړي
آمین انصاف خود خدای ورکی مامور صاحب حلیم دا میز خوینه چیز بیکار کوم دا هم ماتی دون که دی دا سو رزی کیگی چه ورتا وایم یو بل میز را تا راوڑی دا میز دکار ندی خودوی بل میز نرا کوی
او ریختیا وای دی میز تا خو میوز ور پام شو دا خو بیخی خراب دی باید او چه عریضه دی ورتا لیکلی وای
مامور صاحب دلتا د ښځو عرض نه اورېدل کیږي د میز په غوښتلو خو مې ژبه ورته تڼاکې کړه چې په خبرو څه ونه شول بیا مې عریضه هم ورته ولیکله خو دا از د کوم آمر یا مدیر تر دوسیو لاندې به ورکه شوې وي
بلقیس هم لکه چې د نانځکو له لوبو ستړې شوه هغه ده ستا خواته ده روانه ده
رازا بلقیس لورې مور د جار شه رازا رازا دلته زما تر څنګ کېنه فاطمه نوی میلمنه منی وی سترګه میروخانه د نوی میلمنه قدمونه زمون پلیمو رازا رازا زلخته ستړی مشه
مننه کور دی ودان
هر کله راشه زمون کلینک ته خر اغلی ترازا دلته په دې چوکۍ کېنه
مننه خدای دې بچو له غمه وساته
زرو دا ورخطا ولې خیرات خو به وي
ورخطا به څنګه نه وم نه ګورې راباندې ناوخته شو دا راته ووایه چې امتحان خو به نه وي تیر رانه
نه نه امتحان نه دی تیر ته د زړه ډاډه که ته صبر چې زه چای درته واچوم
خیر یوسې
دا ګرم ګرم غړپ که چې زړه دې ډاډه شي
زه خو وایم چې ناوخته به وي چای به نه څښم هسې نه چې
بابا زه درته وایم چې وخت ډېر دی او ته زما نه منې خپله د ویرې سرنده غږوې
ښه نو چې داسې ده بیا خو به چای په ارامه غړپ کړم ایله به مې زړه په کرار شي
وایم بیخي بېغمه اوسه امتحان ته لا یو نیم ساعت وخت پاته دی تر اوسه لا نیمایي کسان هم نه دي راغلي
ښه ښه خدای دې له غمه وساته شکر چې تا لرم که نه اوس به مې وار پار خطا و
وار پار دې اوس هم خطا دی خو ګوره په امتحان کې به په ډاډه زړه کینې
ته دعا راته کوه که نه امتحان به سخت وي
بابا وایي پیریانو ته غزنی څه دی ته تکړه میرمنه یې د سترګو په رب کې به یې ټول سوالونه ځواب کې خو ګوره یوه خبره به مې په غوږ کې ټینګه ونیسې
کومه خبره
چې پوښتنه در نه کوي تر تحصیل لاندې به نه راځې په اطمینان به یې ځواب وایې
همداسې به کوم دومره وارخطا او بې جرأت هم نه یم چې لاس پښې رانه ورک شي
ګران اوریدونکو، تاسې د ډرامې په یوه صحنه کې د پولیسو مرسل له هلو ځلو خبر شوئ چې د ترور بیبي له کور نه غلا شوې وه. د دوی سړی هم په کور کې نه و. کله چې ترور بیبي او نګور یې نازیه پولیسو مرسل ولیده، ډېره ورته خوشحاله شوې، ځکه چې د سړی پولیس پر ځای ښځینه پولیسه د پیښې سپیناوي ته ورغلې وه. تاسو فکر نه کوئ چې زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته لویه اړتیا ده. دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.